ما سره ډیر انجونی دي په بخشته سنید استی کې په بخشته حیاتی کې دوی راځي اته انجونی چې پلارونه نه لري زیت فیس ته نه اخلم نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي زده کړې کوي دوی ته د حیاته د بخشته سنید استی او قلین بافي او دغه ورخي نو ډیر انجونی هم دغه یعنی نایل دي نا امید دي باور وکړه زه خپل انجونی له ځان سره کارمندان می اخلم زه کور په کور سروې کوم زما له فامیلو سره غږیږم دوی ته قناعت ورکوم چې د انجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي حداقل له افسردګۍ نه خلاص دي له مریضۍ نه خلاص دي له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې یعنی نسي کولی چې دوی د خپل ژوند تا هغه تصمیم د آیندې ونیسي نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه ما ایجاد کړي دي چې دغه انجونې نا امیده نه اوسېږي حداقل چې راستي زه رویه ورکوم ورسره غږیږم دوی سره مشوره کوم په هر کار کې ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ همیشه همت وکړئ خپل غیرت وکړئ خپله شکر ده ځوانانې هستئ د موږ د افغانستان د موږ د ملک آینده سازانې هستئ زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي فکر ونه کړه چې موږ باید چانس یاستو یا مثلا آینده دې موږ څه کېږي د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال د څه فعالیت لرم رسمي فعالیت لرم نو د دې لپاره چې دغه نجونې د قلم او عرفان زده کړه ام مصروفه سي
بله لیل ما جان راځوري تاسو خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتو یادونه وکړه څه وخت مو دا کار شروع کړی او کومه
ما تقریبا غیر رسمی پنځه کال کار کړی ده ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده نولس کاله مې عمر و زه له افغانستان نه چې لاړم واده سوم اولو شرایطو کې د طالبانو هغه بلو شرایطو کې نو زما نوی واده کړی و زه لاړم ایران ته هلته موږ مهاجر سولو ډېر مشکل و موږ ته زندګي ډېره مشکله وه نو ما هلته دا تصمیم ونیوه هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه په بخش د خیاطي مردوزي او دغه به مې ورښودل نهه کاله ما په ایران کې کار کله ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته خپل افغانستان ته دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم جواز لرم تجارتي جواز هم لرم اوس بیا د اتاقو د تجارت هم لرم وکاله کېږي او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم په کابل کې درې سنټره لرم فامیلو نه چې یعنې دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه ودې را فیس اخلو څو او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له هغو دې نه فیس نه اخلو بیا دغه دوه سوه افغانۍ چې موږ فیس اخلو زه جای ورته نیسم کرایه باندې استادان ورته مجربه نیستم او دوی سره موږ کار کوو دوی هغه عرفه زده کوي حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده یو ثواب ده دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا اته سوه کسه یو سنټر نه فارغه کړه دوه نیم سوه مې بل سنټر نه پنځوس نفر مې بل سنټر
ډېر ښه دا راته واضح کړه چې په کومو برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړي
خیاطي ده چرمدوزی ده مرمردوزی ده دستوزی ده او بل برستنې دي ایجاب ده دغه چې موږ تولید لرو قالینې دي په دغه کې موږ کار کوو فعالیت لرو
دغه کومې میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې اوس دوی څه کوي آیا کار ځانته پیدا کړی
ډیری چې دي وو په کور کې کار کوي موږ اسناد هم ورکړي دي رسمي اسناد ورکوم او بل دا ده چې ډیری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي جای پیدا کړي او یو تولیدي خیر د قاعد هم کمی کولی شو تا سره کار وکړو ډېری بیرته له ما سره کار کوي دا اوس هم د ما هماغه شاګردان راسره کارمندانې دي کار پرې کوي راسره او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده
په دې باندې اوس خبرې راته وکړئ چې د ښځو وضعیت اقتصادي تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ کومې میرمنې تاسو سره کارمندې دي کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي اقتصادي حالت په کوم اندازه خراب دی
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هر منطقه کې سنټر جوړومه خاص د دې لپاره یې جوړوم چې د دوی مسیر د لارې نږدې اوسي دوی وکولی شي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې یعنی باور په خدای وکړه د ما شاګردانې شپږ نیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړې دغه یوه میاشت کېږي دوی به حتی له کورسنګي نه له ښاره له کارتینو نه له دې ځای نه به راتلي او ډېری به حتی کرانه چلو د دې موټر قسم درته خرمه چې له دارلمان نه ډیر لری لری منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلې به یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلې اما د ما ولا باور وکړه زړه به مې مورته ډیر خوږېده ما فیس هم ترې نه اخېسته د چا څه مسیر لري و ما فیس ترې نه اخېسته زه پوهېدم چې دوی نه لري اما ډېره په علاقه مندۍ به راتلې نو ډېر مشکلات لري ښځې خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري هغه نجونې چې پلار نه لري یعنی ډېر بیچارهګانې محتاجې دي بارها بارها دغه خبرې تکرار کړې دي مایلې دي بیخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره د موږ له ښځو سره له نجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه او نور دونرانو نه زه دا غواړم هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چاته ورکوي هغه ښځې چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده اوس هم پیژندله ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني چې دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي دوی مشکلات د دې وویني
اوس که دا راته وایه چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې دا چې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو که دی تاسو پا سنترونو که آل تخیاتیز دکی دوی در تلایسی فکری چه رقمی پلار مزایمت نورتا کیگی دا نورتا ویل کیگی چه میماره ما تا چرتا جی
ریری زایو که حتی پا شفخانه کیسی وکس دا زی تنا مراجعه که دوین دی ماینه لپاره دا زر شخصا دا خبر رتا کومه چه ویل کیگی ورتا چه دی تا مارم چیره دا تولی تنا را غلی زی پخپر دستر گال میولی دا پا شفخانه که نوم بایدر تنا خلم ول مورز هم دا خبر هم دا قضیه تیر اصولا چه وکس پا سنو سال پینزه چلویه کلنه و یا پا پنزوس و وای ولید محرم ندار و بابا وای زه دی چیشی محرم زه لکومه که محرم چه زه زوی می مثالا تلاله کار تا زه غرل دیزایم تا دیزه را کش کن زه پا مرگ حالت مریضه ایمه دی ما وینه وقلی چه زه دی ما ماینه وستی اتا اجازه اینه ورکولا خب دیر مشکل بانده منگه چون نفر رو تورتویل چه دی وینه وقسته تا مشکلات دیر زیاد دی واقعات سره او دیری دی منگه خزه دی منگه دیری انچونیم چه دی لمدغه نم لگزاره راس پری سی دیری نیسی کولا سی راسی او زد سی داغه کور پا کور سروی کوم دیم دغه لپاره او سنتر چه جوڑو ما دست زای که جوڑو ما چه دی خزو تا مسیر نیز دی خطر نی ورته پلاره که پس کوچه نی دست زای تا زای نیسم ورته دغه شیان زه ټول نظر کې نیستم زای ته اینومه بیا پس لغه نه زه اقدام کومه دغه اوس ما په کوټسنګي کې چې زای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د هغو دی نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونکړه د نجونې په لاره کې ونه درئ دغه خبرې ستا واقعیت سره
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسي کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې قالینه ښه خرڅېږي افغاني کالي ښه خرڅېږي څه شی ښه خرڅېږي
بله هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې په داخل کې نه او قالینې هم همدغسې افغانستان خلک خو وسه نه لري چې وایخلي موږ هم چې داسې کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو هغو دې موږ ته راوړي مواد راوړي موږ یې ورته جوړوو وخت چې قالینه آماده سوله د یو قالینې موږ ته 20,000 or 15,000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد هغه اخلو موږ خو یې نه اخلو
یعنې که چېرې تاسو امکانات درلودلی خپل مواد درلودلی نو دا ټوله ګټه به خپله ښځو ته بېرته راتله
هو دغه د صنایع دستي کار چې د غونډې ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار چې د غونډې ښځې کوي یعنې دغه ډېری په کابل کې هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي دا خو غونډې ښځې کوي که نه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چاته ده سود چاته ده غوته ده دا ښځې بېچارهګانې چې یوه میاست یوه نیمه میاست په یو جوړ کالیو باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څومره پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یوه نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بېچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي د عینو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا ګراف ده عینې پټوي یعنی ډیر مایده کارونه ده دا ګوره دی دسترګو له لاسه سړی ځي اعصاب د سړي ضعیفه کېږي د شپې نارام خوي سي دا د شپې ورته کینی ډیری ښځې دي بچان لري د ورځې کار نسي کولی د شپې ورته کینی د سترګو دید له بای نه ځي
بله او پیسې بیا بیرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نسي وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بیرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي پیسې د نارینه او جیب کې د زحمت ښځې باسي تاسو غواړئ همدا ووایه
وو په دې سي مونږ مثلا بازار ته نسو تللی سي مواد واخلو په دې خاطر چې منډۍ کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایي باندې لاړه سي منډۍ ته چای واخلي مجبوره ده نارینه به ځي او نارینه دا کار چې کوي مثلا ځي مواد راوړي دا د ښځو ته یې ورکوي راحت ښځې په کور کې ورته ګنډي بېرته د کور له شانه ورته وړي هغه یو چی ناچیزه پیسې ورکوي یعنې په دې لار لحاظ مونږ ته شکست ده له هر لحاظه
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلی هغه څه وخت و او څه شی و؟
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله متاسفانه د ما میړه معتاد و ما ډېر درد ولیده پنځه اولاده د ما په غاړه و یعنې د دوی تربیه د دوی آینده د دوی تعلیم د دوی درس دغه ټول ما د همدغه ستنې له څوکه ما پیدا کړه او ما خپل اولاد ورسوه ما درې زمن لرمه دوه لورګانې دوه لورګانې مې واده کړې دواړو باندې مې درس ویلې یوې کمپیوټر ساینس ویلې بلې اقتصاد ویلې وړکی زویکی مې دلته راسره ده دوه زمن مې رسولې دي چې خارج کې دي هغه د درس وایي هغه مې د درس لپاره لېږلې چې دوی درس وایي خپل آینده جوړه کړو په ما عمر تېر شوی ده ما لیدلی ده یو ښځې ته په تنهایي ژوند ډېر سخته ده ډېر مشکله ده دغه اوس هم درې څلوېښت کاله مې عمر ده دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کې ژوند کوم اما بیا مبارزه کوم بیا هم وایم هر څومره خبرې د خلکو نه اورم زه په قصه کې نه وایم مه کوه چې ودې وایي اما زه خپل کار کوم په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده نو زه خدمت کوم
که په دې باندې راته خبرې وکړې چې د تاسو راتلونکی پلان به څه وي افغان نجونو ته افغان مېرمنو ته چې دوی له زده کړې پاتې دي له کاره یې راویستلي دي په کور ناستې دي تاسو تر خپل توانه پورې الیځلې کوئ چې د کار زمینه ورته برابره کړئ راتلونکی پلان مو څه دی
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې درې زره دوه نیم زره څلور زره پنځه زره کسه ښځې په کار شي زه دغه غواړم چې دغه ښځې کار وکړه د اقل مونږ تولید هم د مونږ خپل مملکت ته ښه ده هم د مونږ خلکو ته ښه ده هم بیرته سرمایه کېږي ام د افغانستان قالینې سي مثلا خارج ته ځي د پاکستان په نامه ځي دلته جوړیږي مارک وهل کیږي مارک څوک وهي پاکستاني پی وهي پاکستاني په ډیر پورته قیمت باندې خرڅي اما د خپل په مملکت په نامه خرڅي مونږ ته ډیر د تعصب ځای ته چې د مونږ خلک ولې خپل خائنان دي ولې د سې کوي خپل ته شاخ لپاره خپل په کوی وهي زه د خلکو ته ایران فاطمه
که اوس درته وایي چې ولې دی وختل چې راسه مثلا د افغاني کالې جوړول زده کې یا د قالینې جوړول زده کې یا لاسي کارونه زده کې علاقه دي سره و د ژوند مجبوریات و څه و ولې دې مسلک ته راغلي
ولا علاقه خو مې خپل و واقع سره لورکین نه دې علاقه و او بعد بختانه درته وایم چې زه یو نیم کلن له مور پاتې سوم پنځه کلن له پلار دې ما پلار شهید سه کماندان دې فرقه اشته نو زه پاتې سوم ترته دا غد ژوند مشکلات او زه دې ته هړ کړم په دې چې ما ډیر مشکلات په ژوند کې ولیدل فقط د ما عمر په کار کې تیر شوی په منډو کې تیر شوی وخت چې واده سول مې زیران ته لاړم لیران ته بیرته راغلم نه کاله بعد ما بیرته شپې مکتب ویلې ام اولادار او چچدار او مکتب میل میړه مې معتاد و کار مې کاو ځان مې مرسو او اولاد مې مرسو نو دغه د ژوند مشکلات او زه دې ته اړ کړم واقعیت سره په دې چې زه داسې څومره کتیګه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کې ونیو چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نسم ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم زه فقط غواړم چې د ما امنه وه د ما هغه ښځې هغه نجونې چې د ما لورګانې دي ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي غواړم چې دوی مشکلات ونه لري زه ته زه غواړم د دوی لاس نیوای وکړم چې مې چې له وسې کېږي ورته کومې تر هغو چې ځوانده یم بیا چې مړه سومه بیا خیر ده یو دوه خو به راته وکړه
بلې که داسې اوس راته ووایه چې افغان مېرمنو ته څه ویل لرې تاسو هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړي مګر بیا مو مبارزه کړې ده د تاسو په مرکه کې معلومه شوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې له خپلو تجربو نه افغان مېرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې تېروي د طالبانو نظام هېڅ کار ته نه پرېږدي درس ته نه پرېږدي تاسو دوی ته څه ویل لرې
هیڅ وخت باید نه امید نسی. په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې نه امیدي له پښو نه سړی غورځوي، باید خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکا، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکا، او بل دا ده چې دوی یعنی نه امیده نسی، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه والله یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. موږ د افغانستان خویندې یا د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
قربان دې شم، ژوندې اوسئ.
له حقوقي اړخ هم ټول وګړي د دې حق لري چې ځان ته د کار کولو زمینه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ، په خپل دار کورنۍ کې باید تانته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مناسب ځان داسې مسؤول احساس داسې د امنیت ساحه کې دوی احساس کوي او داسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا سي. سینې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنې د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په ښه کار کې هر څوک کار کوي، باید ورسره مرسته وشي. مونږ داسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي چې همداسې نور خلک مو اوسي. یعنې داسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک مکتب ته دي لکه علاقمندي ښایي ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وویل سوکسته وکړي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خو دا متاسفانه دا ستا په وطن کې. او دا دوی حق دی که کوم شغل یا کسب او کار او څه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ او مخنی نیسه حق لري که خزه د کندر د هر کار ته دی به دوی ته زمينه مسایید سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري او د مدون شاین دي او د لیکل سي وي په منابع کې ستا د هر خزه چې استقلالیت لري لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند دغه وګوري د خدیجه کبرا مخ کې پایمر سره وعده وکي د تجارت او تجارت کو یعنی استقلالیت درلود بیا ورسره ته خپل تجارت په ستلله او د ژوند کو د پدی معنی نه دیسه د کوم معنی نشته یعنی نه اخلاقی معنی نه دینی معنی نه اجتماعي معنی او د خلک سبدي کې شلکی کې خپل خويند یا خیر یا دا کسان نه پریدي دا دوی متاسفانه جهالت دی او بودی کې شرعي دلیل نه لري دوی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما سلامونه او خیچاره نوریاس نوریم د ازادی ملمومنن داسې یو څوک دی چې کلی راوته لې خار کې لوې شوې ځان په خپل رسول او په ژورنالیزم او نړیوالو اړیکو کې تر ماستری پورې لوړې زده کړې کړې دي. کابل ته نږدې په یو داسې ولایت کې د لومړي ځل لپاره د یو پوهنتون په جوړولو کې مهمه ونډه اخیستې او د هغه یو له نوښتګرو څخه دی چې د افغانستان په کچه ډیر لوستي کسان او کادرونه لري خو له پوهنتون څخه بې برخې وو. لیکوال او ژورنالیست او د شخړو د مدیریت کولو کارپو قریب الرحمن شهاب مو میلمه دی. شهاب صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې اوریدونکو ته ځان ور پیژنې، چیرته پیدا شوی یاست، زده کړې مو چیرې کړې دي او څه دندې مو تر سره کړې دي؟
جناب نوري صاحب، په سر کې تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د 1993 کال په فبروري میاشت کې په وردګ ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ په مملو کلی کې زیږیدلم. لومړنۍ زده کړې مې هم همغلته د خپل کلی په ښوونځي کې پیل کړې دي، او له هغې وروسته بیا ثانوي زده کړې مې په کابل کې بشپړې کړې دي تر 12 ټولګي پورې، او له 12 ټولګي وروسته بیا د ژورنالیزم پانځای مې لوستی، او بیا مې په همدغه رشته کې څوم زما علاقه له لومړي سره هم د ښوونځي له اوم اتم ټولګي څخه مې علاقه له ژورنالیزم سره وه، او د ژورنالیزم پانځای مې په کابل کې په یو شخصي پوهنتون کې ولوست، او تر هغې وروسته مې بیا تر ماسترۍ کچې پورې په کابل کې زده کړې وکړې، او په مختلفو نهادونو کې مو بیا کار پیل کړ، هم د پوهنتون له دورې څخه او تر ننه پورې هم په همدغه کارونو دیشانو کې اخته یو.
دغه لومړنی ښوونځی چې تاسو په میدان وردګو کې په خپل کلی کې زده کړې کړي دي اوس هم فعال دی، او څه وشول چې کابل ته راغلی، په خپله راغلی او که کورنۍ مو کډه وکړه کابل ته؟
تر شپږم ټولګي زده کړې مې په خپل کلی ته نږدې یو ښوونځی و چې اوس د خالد بن ولید په نوم یادېږي، هغه وخت کې هم نوم لجنه دعوت اسلامیه و، بیا وروسته بدل شو خالد بن ولید عالی لیسې ته. هغه لیسه اوس هم فعاله ده، او په وردګو کې یوه له مشهورو لیسو څخه ده چې ښه کیفیت یې درلود، ښه استادان یې درلودل. تر شپږم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې، بیا مو کورنۍ را کډه شوه کابل ته، او بیا مې منځنۍ زده کړې او ثانوي زده کړې په کابل کې کړې دي.
ډېر ښه. د تغییر چې راغی چې تاسو له وردګونه کابل ته را کډه شولی، څه احساس مو وکړ؟ نوی فرهنګ، نوی کلتور، نوی ښار، ښاري ژوند سره؟
تاسو ته بهتره معلومیږي چې په افغانستان کې یو مشکل چې هغه حتی له څو لسیزو راهیسې شته، او یا له پیړیو راهیسې شته، هغه د کلیو او ښارونو ترمنځ واټن دی، او دغه واټن ډیر محسوس دی. یعنی که په کلي کې یو سړی اوسیږي او یو په ښار کې اوسیږي، د دوی ترمنځ د ژوند په ټولو چارو کې یو تفاوت موجود دی. هغه تفاوت د محیط له لحاظه، هغه تفاوت د امکاناتو له لحاظه، د اسانتیاوو له لحاظه دا موجود دی. نو کله چې زه هم په هغه کوچني سین وردګو څخه راغلم، چې موږ په یو داسې کلي کې اوسېدو چې ډېرو امکاناتو ته لاسرسی موجود نه و، یو ابتدایي ژوند و هلته، او د خلکو ژوند ټول په کرنه باندې متکی و. موږ هم له همداسې یو کورنۍ څخه وولې، زما پلار او زموږ کورنۍ په دې سیمه کې یوه علمي کورنۍ ده، یعنی یو له هغو کورنیو څخه چې ټول یې غړي یې تعلیم یافته دي په اصطلاح باندې، یا زده کړې کړي دي، نو هغه زموږ کورنۍ ده. نو په دغه اساس باندې زموږ د کورنۍ مشرانو تصمیم ونیو چې د ماشومانو د زده کړو لپاره او د دوی د ښې ودې لپاره موږ ځو کابل ته، او بیا مې پلار هم هلته دنده درلوده. نو په دغه اساس باندې کابل ته راغلو، او په کابل کې تفاوت ډیر محسوس و. نو دلته امکانات زیات و، نوی ښار و، نوی ژوند و، خو زما لپاره یو مشکل چې په هغه وخت کې و د ژبې مسله وه، چې موږ یوازې په پښتو ژبه هغه وخت خبرې
کولې.
دري ژبه په کابل کې په ښوونځیو کې معمول وه، او زه په همداسې یو ښوونځي کې وم چې ژبه یې دري وه، او زما مورنۍ ژبه پښتو. هلته موږ د تدریسي ژبې په توګه یو مضمون مو درلوده، ولې ټوله ژبه نه وه. دغه به موږ ته ډېر سخت و په هغه وخت کې، ولې دا ټوله موده درېو نه تر څلورو میاشتو وه، بیا هر څه عادي حالت ته راغلل.
د ژبو تاسو یادونه وکړله، هغه څوک چې واقعا له هغو ځایونو له لرې پرتو سیمو نه چې هلته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کېده، یعنې پښتو ژبه باندې راغلي، کابل ته دفتن له یوې بلې نوې ژبې سره، دا هم یو ګمانم چې یو چیلنج و، یو لویه ننګونه وه. کراشو دې ته چې تاسو ویلې ژورنالیزم، ژورنالیزم په کومه برخه کې مو تاسو په اصطلاح هغه مسلکي زده کړې کړي دي؟ ژورنالیزم خو یو لوی پراخ مبحث ده.
دقیقا جناب نوري صاحب، په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال باندې ژورنالیزم یو لاغو څانګو و چې ډېره زیاته وده یې وکړه، او په دې برخه کې ډېرو ځوانانو او نویو ځوانانو علاقه لرله، او زه هم یو له دې ډلې وم چې د ښوونځي له وم ټولګي نه به ما په ښوونځي کې هغه د ښوونځي د خپل ټولګي مسؤلیت درلود، او هغه د شاګردانو وومنز کې هغه د سټیج سر ته تلل او یو شعر ویل یا یو خبره کول یا د خپل ټولګي استازیتوب کول، دغه مسایل به مې له اووم ټولګي نه کول. بیا هم دغسې قرار قرار کله چې زه دولسم ټولګي ته ورسېدم نو ما هلته په کابل کې یوه محلي راډیو جوړه شوې وه، د ګربت په نوم راډیو وه، نو ګربت راډیو ټلویزیون شبکه وه. نو په هغې کې مې دنده پیل کړله. هغلته مې په لومړی سر کې کوچنۍ خپرونې درلودې، بیا قرار قرار راغلم د خبرونو او نورو برخو ته. بیا مې دا رشته خپله چې په پوهنتون کې انتخابوله، دوه رشتې موجودې وې، یو راډیو ټلویزیون وو او یو هم د مطبوعاتو یا چاپي مسایلو برخه وه، یا ورځپاڼې، اونیزې، مجلې وو، دغه مسایل وو. ما د راډیو ټلویزیون برخه انتخاب کړه، ځکه هغه وخت کېدای شي سړی ووایي چې کم تصمیم ما نیولی، که زه په اوسني حالت کې وای ښایي تصمیم مې بیا بدل وای. نو بیا ما د راډیو ټلویزیون برخه
ولوسته.
زه نن هم ژورنالیزم ته په یو داسې سترګه ګورم، ښایي دا نظر مې سم نه وي، لیکن زه وایم چې ژورنالیزم یو ښه پوهنځی دی، ولې تر ډېره اړه لري دا هنر برخې ته. ژورنالیزم که یو څوک د تحقیق ښه هنر ولري چې هغه په هره برخه کې کولی شي، کېدای شي چې هغه یې ژورنالیزم په برخه کې استفاده کړي. یا مثلا که یو څوک ښه غږ ولري، یا د ښه خبرونو لوستلو، د مرکو کولو، یا د ورته نورو مسایلو ښه هنر ولري، دی کولی شي چې په دې فیلډ کې کار وکړي. زه له خپل نظره نن ژورنالیزم ته د یو ډېر ژور اکاډمیک لیدلوري نه ګورم، ځکه زموږ په ټولنه کې دغه شی په دې شکل باندې چې اړینه وه وده یې ونه کړه. اوس که زه د لویدیځې نړۍ ژورنالیزم له افغانستان سره پرتله کوم، دا اصلا د پرتلې وړ نه دی. دلته ژورنالیزم په اکاډمیکه بڼه تدریسېږي او ډېر مشخص موضوعات لري، مشخصې څانګې لري. موږ په افغانستان
فکر نه کوئ، شهاب صاحب فکر نه کوئ چې دغه د ژورنالیزم په برخه کې، یعنی په ټوله د مطبوعاتو او د رسنیو په برخه کې، دغه مزل چې پیل شوی و په تېر جمهوري نظام کې او ډېر مخ په وده روان و، یعنی د سیمې په کچه باندې کېدای شي سړی ووایي چې زموږ او تاسو هغه د بیان ازادي یا د مطبوعاتو د رسنیو ازادي تقریبا د سیمې په کچه بې ساري وه. دغه چې تاسو اوس وایي، ایا فکر کوئ چې دغه ټول پرمختګونه په ټپه ورېدل، یا تقریبا هغه څه شی چې په دې برخه کې ترلاسه شوي وو د سیاسي بدلون سره هغه ټول له منځه ولاړل، او دغه مایوسي دغه درکه تاسو ته رسېدلې؟
زه فکر کوم نه، د دې ریښه له یو بل څه سره تړلې، له شک پرته چې موږ په تېرو شلو کلونو کې چې جمهوریت دوران وو، بیا اوس درې کاله د طالبانو حکومت دی، د بیان د ازادۍ په برخه کې افغانستان په خپله سیمه کې ښه پرمختګ درلود او ښه شعانې هم تولیدولی شوی. مثلا که تاسو د افغانستان د رسنیو بکګراوند وګورئ، د ازادۍ له پلوه، د کیفیت له پلوه، د سیمې تر ډېرو هېوادونو ښې وې. لیکن زما د مایوسۍ مسله د افغانستان له دغه میتود سره ده، او هغه څه چې په پوهنتون کې په د ژورنالیزم په پوهنځي کې تدریسېږي. زه فکر کوم هغه د ژورنالیزم د زده کړې لپاره ډېر لږ دي، او دا په خپله هغه مسؤلین هم درک کوي، د جمهوریت په وخت کې هم درک کوه او ښایي اوس یې هم درک کړي. زموږ په هېواد کې ټول ژورنالیزم یوازې دا دی چې یو سړی راشي په ټلویزیون باندې خبرونه ولولي، یا په راډیو کې ولولي، یا یو اخبار کې یو مقاله ولیکي، تر دغه ځای پورې منحصر شوی دی. موږ ژورنالیزم داسې ونه ویشه چې په مختلفو برخو باندې هغه ځانګړې برخې چې ورته وایو، مثلا ښه د طب ژورنالیزم او څنګه دی، د حقوقو ژورنالیزم او څنګه دی. که په لویدیځه نړۍ کې موږ وګورو، یا مثلا هغه اکاډمیکو پوهنتونونو ته وګورو، لویدیځه نړۍ به هم په یو خواته پرېږدو، دلته هره برخه خپل متخصصین لري او خپل متخصص ژورنالیستان لري. ولې زموږ په هېواد کې همدغه دوه رشتې دي، راډیو ټلویزیون دی او مطبوعات دي، دا به په هره برخه کې کار کوي، دا به حقوق هم کوي، دا به طبي ژورنالیست هم وي، دا به قضایي ژورنالیست هم وي، دا به د هوا د حالاتو ژورنالیست هم وي، دا به د سیاسي چارو ژورنالیست هم وي.
مسلکي شوی نه دي، یا هر څه چې ډېر جزئیاتو کې سړی ولاړ سي هلته زده کړې وکړي. په هر صورت کراش دې ته چې ژورنالیزم مو چې ولسته وروسته مو کار مو هم وکړه په کې د فاکولټي نه چې فارغ شولې.
دقیقا کله چې زه ما په مخکې یادونه وکړه، زه دولسم ټولګي کې وم غالبا چې ما په هماغه ګربت راډیو ټلویزیون کې کار پیل کړ. تقریبا دوه کاله شاوخوا موده مې په غیر رادیو ټلویزیون کې کار وکړ. بیا مې قرار قرار لنړیوالو رسنیو سره اړیکې پیدا کړې. لنړیوالو رسنیو سره به ما د فکسر او پتوګاولو کې کار کولو. ځینې رسنۍ په هغه وخت کې 2014 کې بیا د هغې نه وروسته قرار قرار زه د فریلانسر رول ته هم راغلم. ما به ځینو لویو رسنیو سره لویو لویدیځو رسنیو سره ما مرسته کوله، کومک مې کوه. مثلا په هغې کې تاسو د وال سټریټ ژورنال یادونه زه کولی سم چې ما د هغوی د همکارانو سره هلته همکاري درلوده په افغانستان کې، یا د ایم آی سی ټي په نوم یو جرمني نهاد و، د هغوی سره ما تقریبا 4-5 کاله د ژورنالیزم فیلډ کې کار وکړ. بیا هغوی یو مجله درلوده په هغې وخت کې سه افغانستان ټوډی په نوم باندې وه. په دې فیلډ کې مې بیا ډېر کار وکړ، مختلفو محلي رسنیو سره او همداراز له نړیوالو رسنیو سره، ځکه دا زما فیلډ و او زما علاقه وه. او له شک پرته زه که نن کومه خبره کومه دا د ژورنالیزم برکت دی. دا چې زه اوس بل فکر لرم ښایي دا زما د نن ورځې فکر وي، ولې څه چې زه نن یم دا هم د ژورنالیزم له برکته دی.
د شخړو تاسو ویلې، د شخړو دغه سوژه تاسو له کومه ځایه راغله؟ او د شخړو په ارتباط باندې چې کله موږ خبرې کوو، معمولا لویې شخړې دي، په کور دننه شخړې دي، د یوې سیمې په کچه باندې شخړې دي. ستاسو هدف د افغانستان په ټوله کې په څه ډول باندې کېدی شي افغانستان د امن او سولې کور شي؟
زما هدف دقیقا همدا دی جناب نوري صاحب. شخړې خو یو ډېر لوی بحث دی، کانفلیکټ دومره غټې څانګې لري چې هغه په دومره اسانۍ او په یو کتاب کې نشي بیانېدلی. چون کله چې ما ماستری بشپړه کړله، هغه په نړیوالو اړیکو کې وه، او په نړیوالو اړیکو کې ما د شخړو مدیریت له ډیپلوماټیکو لارو یا په ډیپلوماټیکه بڼه د شخړو حل ولوست. په ماسترۍ سپیشلایزیشن مې همدغه رشته وه. نو بیا د هغې نه قرار قرار دا راته ذهن په کې ګرځېدل چې ښه ده د افغانستان دغه سیاسي بحران او له سیاسي بحران نه زیږېدلې شخړې دغه څه ډول مدیریت کېدلی شي. په دې برخه کې ځینې کتابونه شته، ما په خپل دغه کتاب کې هم د ماخص په توګه ډېرو شیانو یادونه کړې. ولې داسې یوه مجموعه چې زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزې په تحقیق ور باندې وکي ویښیي چې خلک کوم ځای نه دارا پیدا کیږي چې بیا دغه شخړې راځي سیاسي سټیج ته، او په سیاسي سټیج کې بیا د مدیریت ظرفیت نه وي. اوس موږ ډېر زیات وخت فرصتونه له دې عمله له لاسه ورکړي دي د افغانستان د شخړې د پای ته رسولو لپاره، چې زموږ په سیاسي قشر کې د شخړو د مدیریت دغه قوت او دغه سیاسي درایت نه و موجود.
جالبه ده شهاب صاحب، اوس تاسو څه ډول ګورئ د افغانستان اوسنی وضعیت؟ له شخړو راوتلی یو هیواد دی، نسبي سوله امن پکې ټینګ شوی دی، هغه چې ورته وایي پوست وار هیواد په توګه ورته کتل کېدی شي.
موږ د کانفلیکټ د په برخه کې یو کانفلیکټ حالت دی، یو پوست کانفلیکټ دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې اوسنی امن او ثبات دا یو سستینبل یا پایدار ثبات نه دی. یا که موږ د سولې په لحاظ تعریف ورته کوو، موږ د مثبتې او منفي سولې عنوانونه لرو. مثبته سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، او د جګړې تر څنګ نور هغه عوامل چې د انسانانو ژوند ګواښي هغه هم له منځه لاړ شي، چې هغه فقر دی، هغه صحي خدماتو ته لاسرسی دی، هغه د تعلیم کیفیت دی، هغه د ټولنې وده ده، هغه له نړۍ سره روابط دي، هغه د یو هیواد د پرمختګ نور فکتورونه دي. دا د مثبتې سولې یو تعریف دی په لنډو کې. که منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې داسې نور عوامل یي په ټولنه کې چې هغه د ټولنې اقشار ګواښي. مثلا د افغانستان څومره نفوس و صحي خدماتو ته لاسرسی لري، د افغانستان څومره میندې د زیږون پر مهال باندې کولی شي چې په وخت باندې خدمات ترلاسه کړي، آیا دا تر جګړې بیه لوړه ده که ټیټه ده، څومره خلک لوږه وژني، څومره خلک خوارځواکي وژني، څومره خلک ګواښي حداقل. نو دغه هغه تعریف یي. زه فکر کوم چې موږ اوس یو ثبات لرو، دا یو مرحله ده چې جنګ پکې ده دلای، جګړه پای ته رسیدلې، جګړه ختمه شوې. ولې د پوست کانفلیکټ کوم لارې چارې چې موجودې دي او په نړۍ کې مشهورې دي، هغه فکر کوم چې موږ تر اوسه په هغې لارو باندې نه یو روان. که موږ دغه د دنیا د سولې ځینې تړونونه یادونه کوو چې مثلا هغلته څه وشول په هېوادونو کې چې تړونونه وشول، افغانستان کې سره له دې چې د سولې کوم تړون دی بین الافغاني ډلو ترمنځ موجود نه دی، ولې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون شته. نو هغه هڅه چې دې هیوادونو کړي موږ یې نه تعقیبوو. نو په دغه اساس وایم چې موږ ته یو چانس په لاس راغلی. افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، اساسي خبر دا ده چې جګړه درېدلې. د جګړې د درېدو نه وروسته چې کوم څه پکار دي، هغه لږ سری کار یي، هغه یو مشترک کار یي د ټولنې د ټولو اقشارو ترمنځ، چې په هغې کې صحیح ده چې ټول خلک به 100% موافقت نشته، ولې اکثریت موافقت شته. هغسې چې اړینه ده تر اوسه فکر کوم چې نه دي تعقیب شوي، خو هیله لرم چې له دغه فرصت څخه لا زیاته ښه ګټه واخیستل شي او هغه میتودونه چې نورې نړۍ کاپي کړي دي. زه فقط دغه د سولې او د پرمختګ برخه یادوم. دا صحیح ده چې افغانستان خپل کلتور لري، خپل دین او مذهب لري، هغه جلا برخه ده. په هغې باندې باید ټول افغانان ودرېږي او په دې باندې ټول افغانان عقیده لري، ولې ځینې نور شیان باید کاپي کړو او هغه باید له نړۍ زده کړو. شمالي آیرلینډ څه وکړل، د کولمبیا د سولې تړون کې څه وشول، د هغې نه وروسته کله چې فارک ډلې او د کولمبیا د هغه وخت د واکمن من سوله وشوه، هغوی څنګه یو ثبات مرحلې ته ورسېدل؟ آیا موږ هغه کاپي کولی شو؟ شمالي آیرلینډ د ګوډ فرایډي اګریمنټ چې کوم و، آیا موږ د هغې مطابق نور وړاندې تللی شو او که نه؟ دغسې مسایل دي جناب نوري صاحب، چې هغه باید مد نظر ونیول شي تر څو موږ د یو باثباته افغانستان ادعا وکړو.
تاسو په خپلو خبرو کې مخکې وویل چې موږ د شخړو د مدیریت هغه وړتیاوې په افغانستان کې نشته ده. اوس مو د فرصتونو یو مسله یاده کړله. په تېرو 20 کلونو کې چې کله پخوانی جمهوري نظام حاکم و په افغانستان کې هم ډېر فرصتونه وو، هغه فرصتونه له لاسه ووتل. اوس هم دغه یو فرصت رامنځته شوی دی، ولې له دغه فرصتونو نه استفاده نشي کېدلی د افغانستان په ګټه، د افغانستان د سوکالۍ، د افغانستان د ښېرازۍ، د ښې راتلونکي لپاره؟
مجری صاحب محترم، په ملت جوړونه کې ځینې اساسي فکتورونه دي چې هغه د وخت او زمان په تېرېدو سره په یو ټولنه کې ځای پیدا کوي او ځای نیسي. موږ له بده مرغه چې 40 کاله په جګړه کې یو او جګړه کې وو، اوس خو جنګ درېدلی دی، دغه زموږ د ټولنې په ټولو اقشارو باندې منفي تاثیر غوړولی، منفي سیوری غوړولی. هغه سیاسي قشر هم دی، سیاسي قشر فکر کوي د افغانستان چې کله یو څوک په واکې هغه ته ټول شی سم ښکاري. ما یو وخت کې د ولسمشر، د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مجلس درلوده. نو ما ځینې پوښتنې ترې وکړې چې که مثلا تاسو اوس خپل فکر مقایسه کوئ د هغه وخت د ولسمشرۍ سره، نو څه تفاوت پکې شته؟ د ښاغلي کرزي نظر دا و چې ښایي ډېر څه په بل ډول وایي. یعنی معنا دا چې ده ته هغه وخت هغسې یو فکر او درک نه کېده لکه څنګه چې په ټولنه کې حقایق وو. او دغه مشکل په افغانستان کې شته. څوک چې واک ته ورسېږي هغوی بیا له ټولنې سره فاصله پیدا کوي، فکر کوي چې هغه څه چې دوی اوري او څه چې دوی ته راپور رارسیږي هغه ټول سم دي او د دوی ټول ستراتیژۍ او پالیسۍ او افکار سم دي. د مطلق سم ادعا څوک نشي کولی. هر انسان نیمګړتیاوې لري، هر انسان مثبت ټکي هم لري. او فکر کوم چې د جمهوریت تېروتنه هم همدغه وه چې دوی فکر کولو چې د سولې په برخه کې هم دوی په حقه دي، د اقتصادي ودې په برخه کې هم دوی په حقه دي، او هر څه چې دوی وایي هغه باید اوله خبره. اوس هم دغه مشکل ما ته همداسې ښکاري، ځکه دغه مسایل چې ځینې راوځي رسنیو ته یا بیانېږي، دا د ولس او حاکم ترمنځ فاصله ایجادوي. او کله چې دا فاصله ایجاد شي، بیا که مقابله ډله هم بیا کوم وخت واک ته رسېږي، هغه عین برخورد کوي له ملت سره. نو دا فاصله باید له منځه ولاړه شي، د ولس او حاکم ترمنځ باید ورتل نه یي. او هر هغه منفي نظر چې د منفي نظر په سترګه ورته کتل کېږي، حداقل باید یو وارې واورېدل شي چې ښه د دې هدف څه دی، موخه یې څه ده، آیا دا رښتیا دي او که دروغ دي. د مطلق اطلاق کول او ډېر زر په یو مسله باندې پرېکړه کول، دا یو ستونزه ده چې موږ افغانان ټول یې لرو له بده مرغه.
شهاب صاحب، ډېر سیاسي نشي کراشو، تاسو د وردک پوهنتون په ایجاد کې هم یو رول لوبولی، هڅه مو کړې وه چې باید په وردګ ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شي، که په دې ارتباط راته ووایي چې له کوم ځای مو پیل کړه؟
یو هغه څه چې زه همیشه په د خپل ژوند کې پرې خوشحاله کېږم، هغه په همدغه سکتور کې کار دی چې حداقل یو چا ته د زده کړو زمینه برابره شي. موږ په غالبا 2014 که 2014 کال و، دا مې دقیق نه دی په یاد، یو د ځوانانو یو ډله وو. دا راټول شو زموږ په کور کې په کابل کې. دوی یو غرمنۍ ته ما رابللي وو. موږ غوښتل چې د خبریالانو د یووالي یو شی رامنځته کړو، چې هغه وخت بیا کابل پریس کلب بیا دویم شی و چې موږ جوړ کړل. دا خلک اکثره یې په دې ورځ باندې د وردګو ولایت نه راغلي وو دا ځوانان. نو بیا د ځوانانو خپله یو پیشنهاد وکړ چې ګورې موږ تاسو دغلته یو پوهنتون ته ضرورت لرو، چای مخکې هم غوښتنه کړې وه، دغه پوهنتون باید جوړ شي. دا ولایت خلک ډېر ټیټ لرې لرې ولایتونو ته ځي او په ولایتونو کې مشکلات لري. که دلته یو پوهنتون موجود وي، هغه به هم نه یوازې د دې ولایت محصلینو ته بلکې د نورو ولایتونو محصلینو لپاره به هم یو چانس وي. او هر ولایت یو پوهنتون لري، په وردګو کې تر اوسه پوهنتون نشته دی. نو په دغه اساس بیا دغه فکر ایجاد شو. کله چې دا فکر ایجاد شو، موږ دغه د ځوانانو ډله ولاړلو، د لوړو زده کړو وزارت سره مو وکتل. په هغې وخت کې د پارلمان کوم استازي د وردګو چې وو، د دې هر یوه کورونو ته په جلا جلا ډول په ځلونو ځلونو ورغلي وو، او دا وکیل صاحبان ټول شاهدان دي. په دې پروسه کې نه یوازې زه بلکې څو نور ملګري چې د هغه اولینو ملګرو نه وو، دا پروسه هم پیل کړه. له دې وروسته لوړ زده کړو وزارت پوهنتون ومانه چې دلته به یو پوهنتون ایجادیږي. ولې پوهنتون لپاره ځمکه په کار وه، ځای په کار وو. هلته د ټوپ دښته کې د میدان ښار نه چې کله سړی تیریږي، بیا بادام ډاګ راځي. د بادام ډاګ نه وروسته د ټوپ دښته رارسیږي. ټوپ دښته داسې یو ځای و چې هلته دولتي مځکې موجودې وې. نو موږ دا پیشنهاد کړ چې دغه بهترین ځای دی. بیا د لوړو زده کړو وزارت یو پلاوی د وردګو ولایت استازي په ولسي جرګه کې دوی ولاړل. هلته د پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودله په یوه شاړه دښته کې. نو بیا د لوړو زده کړو وزارت کافي بودیجه نه لرله چې اوس دلته د ودانۍ جوړ کړي یا 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 کار وکړي. ځوانانو همدغه ګروپ چې په مجموع کې تقریبا بیا اخر کې تر 1500 کسانو پورې ورسېدلو، بیا وروسته دا شمېر نور هم ډېر شو. موږ یو بل ابتکار وکړ، هغه دا و چې له سوداګرو څخه، البته یوازې د همدغه ولایت له سوداګرو څخه، موږ د پسپنه غوښتنه وکړه، د مرستې او کومک غوښتنه وکړه. او دا یو ډېر کامیابه هڅه وه. په 2018 یا 2019 کې غالبا موږ په کانتینینټال هوټل کې یو کوچنی غونډه جوړه کړه د چایو. په هغې کې موږ د وردګو پوهنتون ته تر $1,500,000 په یوه غونډه کې پسپنه راټوله کړله، او سوداګرو هغه راکړلې. په هغې کې مثلا یو څوک دی اوس مړ شوی دی، وفات شوی دی، جاوید اندیش نومې د کاروان پوهنتون مشر. هغوی $50,000 شاوخوا مرسته وکړله. حاجي خان وردګ د ولسي جرګې غړی و، شاوخوا $50,000 هغه هملته نقد په غونډه کې وسپارل. ډاکټر صاحب عبیدالله کلینزي همدغسې هغوی هم څه مرسته وکړله، خو دې ته ورته ځینې سوداګرو نور مرسته وکړه. بیا په هماغو پیسو باندې موږ شخصي ودانۍ جوړه کړله دا د پوهنتون ته، او قرار قرار پوهنځي منظور شول. پوهنتون ته رئیس پیدا شو، استاد عنایت الرحمن معیار د پوهنتون، استاد عبدالرحمن عثماني چې اوس به هم کابل پوهنتون کې استاد دی، دا د پوهنتون لومړنی رئیس وټاکل شو.
لومړی ځل چې دغه پوهنتون په وردګو کې تاسیس شو،
دا لومړی ځل و د وردګو په ټول تاریخ کې چې په دغه ولایت کې یو پوهنتون ایجاد شو. او هغه یو دولتي پوهنتون و، او بیا د ټول ولایت لپاره، هغه که د ولسوالۍ وې که د میدان ښار و، د دې محصلین هلته جذب شول، او د ټول افغانستان محصلین.
کومې څانګې پکې لومړی ځل فعال شوې؟
په لومړیو کې د کرنې پوهنځی و چې اولین محصلین یې درلودل. بیا د ښوونې او روزنې پوهنځی هم ور زیات شو. نو اوس فکر کوم چې څلور پوهنځي هم ورته زیات شوي دي. خو اوس چون دا پوهنتون موږ سره نو ډېر په اړیکه نه ور سره لرو، ولې
خبر نه اخلي،
فکر کوم دا اړیکه یو څه جناب نوري صاحب ستونزمنه شوي ده. ستونزمنه په دې معنا چې ما مخکې یو خبره وکړه چې موږ هر څوک وخت ته رسېږو، بیا فکر کوو چې موږ هر څه کوو هغه سم دي. موږ دغه پوهنتون ته کتابونه چنده کړل،
خو خبره ده وایي چې څوک چې نیالګۍ کینوي نو اوبه باید ورته ورکړي، ځکه چې هغه نیالګۍ باید غټ شي. دغه نیالګۍ تاسو کینولی ده؟
موږ نیالګۍ کینولو، نیالګۍ هم غټ کړه، نیالګي میوه وکړه. اوس یې د میوې وخت دی، میوه نور خلک خوري، دا زموږ لپاره ویاړ شی.
شهاب صاحب په ژوند کې داسې خوږه خاطره کراته ووایه، خاطرې به ډېرې
ترخه خاطره نه پوښتئ نوري صاحب،
هغه به هم پوښتنه وکړو، دغه خوږې نه به شروع کړو.
د افغانانو په ژوند کې، خو د هر چا په ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې ډېرې زیاتې. نو زه به هم داسې وایم، دغه څه چې یو انسان له خپل ژوند نه خوښي، راضي، او هر هغه څه چې ترلاسه کړي وي، هغه په خپلو مټو وي. نه یې د چا مرسته پکې اخیستې، نه یې په چا غږ کړی، نه نه د کومندان زوی نه د یو څنګه سالار زوی او خپل یو څه کوي تر سره کوي او خلکو ته د خدمت چوکا ګرځي. دا فکر کوم د خوخی زای دی زما زوسم د افغانستان ټولنه کې یا په جرمني کې د افغانانو سره په ډیرو برخو کې مرسته کوم او پرته له دې کوم امتیاز واخلم پرته له دې کوم څوک ماته یا معاشره کې یا مسؤلیت می زه دا مرسته کوم. کله چې زه له یو اړسری سره مرسته کوم دا زما لپاره خوږه خاطره یې همیشه او زه ورباندې خوشحاله کېږم او ډېر د خوښۍ احساس کوم.
او ترخه خاطره لري؟
ترخې خاطرې خو نو ډېرې دي نوري صاحب، خو ترخې به ترخې پرېږدو، همدغسې ښې دي.
تاسو د جرمني ګمانم چې له دغه وروستي سیاسي بدلون وروسته به تاسو راغلي وئ جرمني ته؟
دقیقا زه له سیاسي بدلون وروسته جرمني ته راغلی یم.
جرمني کې غواړي پاتې شي او که بیا هم بیرته ځي وطن ته بیرته افغانستان ته فکر کې لري؟
ما یو شی جناب نوري صاحب چې ډېر مهم یې هغه د مالکیت حس دی له انسانانو سره، او د مالکیت حس له خپلې جغرافیې له خپلو خلکو او له خپل محیط پرته بل هېڅ ځای سړی نشي موندلی. دا ټولنې به ښې ټولنې په هر لحاظ باندې، ولې موږ په کې زه فکر کوم د ژوند تر پایه پورې دا به ډېرو افغانانو تجربه وي. کېدای شي د ښه ژوند څښتنان یو، کېدای شي په مالي لحاظ هم ښه یو یا په اکاډمیک لحاظ باندې ډېر څه ترلاسه کړلی شو، ځکه ما دلته په ډېر کم وخت کې مثلا د ژبې تر زده کړې وروسته په پوهنتون کې دلته د بل ماسټرۍ لپاره داخله وکړه، هغه مې ورسوه تر یو ځایه پورې، ولې اوس مې یو وقفه اخیستې ده. یعنې دغسې فرصتونه دلته ډېر اسانه ترلاسه کېږي او ممکن وي، خو ولې د مالکیت حس به ډېر سخت وي چې زموږ نسل یې ترلاسه کړي. ښایي راتلونکي نسلونه دا حس ونه لري، ځکه هغوی به د